سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاینې حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړي چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کابل الکتر لګ نه وشتنه مړه شوي او تر څلوېښتو ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ د پنجشنبې په ماښام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تراګر او هغوی په دې تعقیبوو او هغوی به د دغه کار توان ورکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14.9 میلیونه ته رسېدلي. په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند له لوري 10,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن د غنمو په ویش کې د عدالت د نه رعایتېدو په اړه شکایت کوي.
دا کوم خبره جانا شو کومه کونه کوي دا ټول شخصي جواب ته دی ملکان شکه چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
د راپورونو په اساس د طالبانو په مشرانو کې د نجونو د زده کړو په اړه باندې مخالف نظریات زیات شوي دي. په دې اړه مو له یو شنان سره خبرې کړي.
دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزی د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خو د اسلامي نړۍ د خو د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
په کندوز کې کښتونه له وچکالۍ سره مخ دي او بو نشته
څکه له بو ډېر کمی دي د حقن له مشکلات سره مخ دي. کم کښتونه سه بو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس دا پختک دي د پختي وخت د خلکو پرې کشکړي جوړي جوړ کړي خو وبنسته.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپور نه وای لا هم د غولت په چهار برج کلسوالی کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلې ده. په دې سیمه کې کابو یو میاشت وړاندې د دواړو خواو ترمنځ هغه مهال نښته وشو چې پاکستانی ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغان سیم وغځوي او پوستې جوړې کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برج کلسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپور نو وای چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې لوړاندې څخه لانجه باندې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپل ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو آزادي رادیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت ترنګلې ده. دواړو خواو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولده کې له پاکستانی لوري سره خبرې وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبري وکړي. د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړ کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکو امیر محمد ازادي رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکام شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په ورستیو کې د دواړو خواو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1903 میلادي کال برتانیي افسر مرتمر ډیورن کښلیوه د اوسنی پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره ټنا نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه لزره ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. لدې اندازې غنمو تر اوسه 1000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې لزر ټنه نور غنم افغانستان ته د لګولو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنۍ اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لګولو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د لزر ټنه نورو غنمو د لیګلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانو شو کومکونه کوي دا ټول شخصي جوابو ته ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویل دي چې د مرستو دی ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحق کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشری مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګاست. سره لدی چې لښ پغم ټولګي پورته د جنونو خوندزي لا نه دی پرانستل شوی خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د جنونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتې دوده د بهرن نړیواله ډله وایي د جنونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخ کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له اسمت ساروانه ورو
د بهرن د نړیوالې ډلې شنونکي ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د جنو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د جنو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د جنو د شونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بهرن د نړیوالې ډلې شنونکي شاغلی بهایس د امریکا ملي رادیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د جنو د شونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو جنو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه شونځي پرانستل خو لښ پښم ټولګي پورته جنو ته د سختریزو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هله شي چې جربه د دینی عالمانو په غونډه کې د جنو د شونځي ستونزه حل شي. دای د جنو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټول هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټول حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون انجن لومړی نه تشپګم ټولګي پوري مکاتب وته چې په ټول افغانستان کې د نوي وزاره خزینه خون کې منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي او د معرف وزارت همدارنګ جن نور وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختریزي طالبان بیا لښ پشم ټولګي پورته د جنو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر لسو کلونو پورته جنې باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د جنو د شونځیو د خلاصون لپاره غونډه وکړه او لیکونه واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي خو یو شمېر نوري مخالف دي. اسمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان دا او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي. خاغلی یوسفزی په پایل کې داسې ویلي:
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا مغه په خوانی تر ټولو ستره تیر وطن تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې د نننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسائل حل کړي.
توی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي.
و چې د کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته دا چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادي خلکو ته ورن کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلې دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړی ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هر څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
شناند او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز عمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ویل چې دغه طرز عمل تر ورستی کېدلو ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې برته هیواد ته ستنه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانی او چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې سباندې یو میاست مخکې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو وکسیز شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي ترڅو بیرته هیواد ته ستانه شي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصرې او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوس په هم مایک اجملان ته اوس پاره څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرن ریاست چارواکي وایي په تیر ژمي د واوري د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وبکمی شوې دي. د کندوز چارواکي د غستون زته په پام ل کاروانګر غواړي چې د وبو سم وېشته پام زیات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې کاروانګر دې هغه فصلونه وکړي چې کم وب غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر لاړونه حکومتي دارو غوښتنه کوي چې د وبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو پر روان کال کې کاروانګر د وبو له کمخ سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
توقع ممیز کې قدیم مردومه دقان تخمای بتکونه
زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کم اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي
او وبو غواړو چې دغه دغه خوار ملت د مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاونس او کدی د تخار خلک د منګ قندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکي نشاله د قندوز خلک منخواري ګلوبونه نکمبوت کی.
د قندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست رئیس هم د وبو کمخ د کاروانګرو پر وړاندې جدي ګواخ بولی او زیاتوي که پر وخت کاروند ته وبو ونه رسیږي نو ساش کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
ساکل وبو ډېر کم دي د حقین له مشکلات سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کوختنه سه وبو ته ضرورت لري. هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس دا پختک دي د پختي وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو وبنسته دغه کمبوتي دي وبو زراعت باندې بيخي زیات تاثیر لري او د حقین ته غټ تاوان راوي.
په ورته محل کې په کندوز کې د عمودي پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړې اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژو په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه مونږ کنټرول نه لرو، هغه اوبه زموږ ضایعت دي او هغه مونږ نه تیریږي. نو دا وجه ده چې زمونږ اوبه په هغه وخت کې مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود د اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړې په خبره د باران اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کاروانګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کاروانګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وایي چې ورستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګ د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی موساد ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هر برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي او وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو تراب خان آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او مؤسسات دي د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خوله د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خوچ کولی ده ډیر زیاته او به کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکاله سره خلق او جزوان د پسلونه نشته چې دغه سره ورته کومه کوي دی موسسوی طرفه هر نیګوته خلق ضرورت لري.
د احمد خیل د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیل د کلی اوسیدونکو نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی. ما څړ ته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکونه مرشول دا من تکراس دی لکه وټل دنیا نه روړی دخ کی خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسوالۍ او بلوسیدونکو حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کول کیږي پوښو چې به ځای روان دي. قرضی وخت مو غوړي دی رزي کړی دي چا نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړي چا نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پوښو غرزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ور سره کو به دې مخته دیوالونه وای نن سبا غوښه نشته. بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځګه شان دي. نجران دشتا نه برکونه شتا نه خشتا نه باڅتا پوي شو بيدي مقتدا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق داد احمد زی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمه کې بستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده ترڅو پرې یاد سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجید ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونه ورده د پکتیا د اوشمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله ځپل شوی او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترغلي سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جول سوالیه ما نظم دغه د طالبانو څخه د خوښ او هله د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمنو کسان ته ویشل شي دغه مړه مړه کسان ته ورسیږ منګر مسکینان ته نه ویشي.
سلامونه او نیک هلی عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله ده چې دوی څنګه په مخکې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانی کلدار یا نور بهرنۍ کرنسۍ د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانی یا نورې پاکستانی کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیح شول چې هغه پخوا کارتونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي له خوا نه داسې موټرې بارېدل خو بیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي خلکو ته وویشل شي چې خلک ډیر مشکلات لري. یو وچکالی ده او د خلکو ستونزه زیات دي. نو په دې برخه کې عدالت باید وشي. داسې ونیشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنکړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سوشل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو د خبرونو لنډیسته. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 29 مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرایلیان د چړو په گزارونو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. اسرایلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتیدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیه له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر سمبر پوری د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلی دي 14,900,000 ته رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبرسس په حواله راغلی چې د مړینو د غشمیر خي چې له کړکیچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیايي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واوري.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کېږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړي چې وایي د ملکیدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپل بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. د ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په سپو کې د دې اونۍ خبرونه کې د طالبانو د حکومت په کورنۍ او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کمال ناصر اصولی، همدارنګ د حقوقي چارو شنون کې او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پونتون د سیاسي او علومو د پونزي استاد پوهان ودیر صافه، او د خبرونه په جریان کې به هڅه وکړي د طالبانو د حکومت لا ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه مر سره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له خغلی ستار سعادت څخه را پیل کوم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. دی یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره وینې، او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپل دلته په رسنیو کې یو څه نادره کده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپل چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې ونیمه پرېکړه پې کیږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه باید دغه کې بحث وشي، تصویب شي. د پوخانی پاچا د قوانینو خبره شوې، اندما بحث وس د شته قوانینو پاړه دی. د پوخانی پاچا محمد ظاهر شاه د وخت قانون خبره هم شوې و څومره دغه دستي عمل کیږي. یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینې په نظام کې دیننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کیږي، او خود نظامونو هغه حقوقي او نارمل بدلون دی، پاره کې دغه مسائل ډیر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کیږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني کنه. تیر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیه وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، د هغه وخت اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. مخې یو دلیل دا و چې تیر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، هیڅ سیستم نه و. دوی راغله لغه وخت کې دولت تاسیس کړي، په هغه وخت کې نسبتا ډیر خو خلکو استقبال وکړ. دا دل چې طالبانو واکمنی راغله، دوی سره د کرپټ او فاسد بو امد سیستم لمخه دوی ډیر زیات یو غټ دولت راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام درلود، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغه برخو سره مشکلات